سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی تاسو موږ راکړه د ازادي رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ویشت ساعته د مخام د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو څخه 19 په 19 یو ویش او 15 ویش مترو د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګ نیوي سموږ راکوري د خبرونه په خبرونه پیلو د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لکتر لګې اصول درې کسان وژلي دي. دغه چاودنې نن چهارشنبې د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبري اژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خبر کړی دی، ویلي دي چې له 170 زیات نور ټپیان شوي دي. میزان خبري اژانس د ایران قضایي قوې ته نږدې اژانس بلل کېږي. د سپای پاسداران انقلاب پر ټلګرام چینل هم د مرګ شوبلې د غشمیری خبرې شوې دي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د رینا خبرې اژانس په حواله ویلي دي چې نومرنۍ چاودنه د قسم سلیماني قبر ته په 200 مټرې او 2 په 1 کیلومټرې کې شوې ده. د چاودنو څرنګوالی لا معلوم نه دی، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکي داسې ښکاري چې برید کوونکو دغه بمونه د ریموټ کنټرول په وسیله چولې دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. قسم سلیماني چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس دلی قومندان و د 2000 کال د جنوري په 3مه د بغداد په وڅنډه کې د امریکا د بيپلو ټالوتکو په بریټ کې وشل شوی و. د طالبانو د حکومت د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکیچونو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشرین خون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبې پورس په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګریزو ډلو 615 حملې وکړې چې دا شمېر د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره و. بل لور ته ټاکل شوی ده چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2023 کال کې د سولې د خبرو پر مهال ځان پیاوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سهشنبې د جنوري په 2مه د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت پوښتنه کړې وه چې ولې ټي ټي پي خپل فعالیتونه د پام وړ ډیر کړي دي او نورې سخت دریځې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه راز چې د دوی لویدي سرحد د ناقانونه وختو د مخنیوي په پر پوله د اسغن کار هم نږدې بشپړ شوی دی. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره اوربند لغوه او د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو یې بریدونه پیل کړل. او په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې او وروستي ټکانونو له کبله د مړو شو شمېر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شو سیمه ایشو کې واقع وژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شو کسانو په لټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبې په ورځ رښتر په کچه 8.6 درجې زلزلې ولړزول او د چرواکو په خبره تیرو دوو ورځو کې له 10 زیات نو ټکانونه هم احساس شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې پاکستان ته د طالب چارواکو د سفر جزئیات تر سره شریک کړو. همدارنګه د انټرو نیوز هغه سروې به هم در سره شریک کړو چې وایي په افغانستان کې په داخلي رسنیو د خلکو باور کم شوی دی، خو بل پلو بیا ژورنالستان شکایت کوي چې لا هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي.
وسم رسنی او خبریالان معلومات ته لاسرسی نه لري، لکچرونه سره مخامخ دي، زندانی کیږي او ستونزې ورته ډېرې دي.
د دغه خبري اعلانو ستونزې او د چي په ټوله کې اطلاعاتو ته ولې لاسرسی نشته دا او طالب ځواکونه ولې ورته ځواب نه ورکوي د جزئیات ترته لرو همدارنګ په لبنان کې د اسرایلو د برید په اړه باندې چې بیلابیل خبرګون نه راپارولې دي د جزئیات به هم درته ولرو که وخت پات شو ساس پیغامونه به هم راوخلون به طالب هم شته ملتي هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريد سيال د وقاب په کار تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملشرین خان په مشرۍ او پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبر اعلان وایي دغه پلاوی چې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي ادارو غړي هم په کښته په بیلابیل موضوعاتو باندې پاکستاني لور سره خبري وکړي تیر ورځ یو شمیر پاکستاني رسنیو اسلام آباد ته دغه پلاوی د سفر خبر ورکړی و تفصیل په راپور کې
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلې پلاوی بنن له بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرامنځ شوی ستونزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دوړخیز موضوعات د دې لیدنو کتنو مهم ټکی وي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال اڅانګي خبريال طاهر خان وای په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو اساسشته چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استاذي آصف دورانی سره به هم وګوري
دغه پلاوی کې ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خلک هم پکې دي د بهرنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت خلک هم دي نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت ځکه پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حملو زیاتوالي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم پاړیکو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لکه یو مشکل حالت دا وخت
تیر ورځ پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپان اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې بعد طالبانو پلاوی لا پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې لویزی پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي لدی وړاندې دروانه ونې د یک شنبې پورې ډان پاکستانی ورسپانه هم په راپور کې ویلي چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ د دغه طالب لوی سفر د ټي ټي پي په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو درغولو هڅه ده د ډان ورسپانه په راپور کې راغلی و چې د غپلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو لاستازو سره هم لیدنې کتنې وکړي ورسپانه لیکلی و چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او د غشان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دي دغه پلاوی د سفر پاړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پښتنې جواب نه کړی خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمیر کورنۍ ورسنې وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړي او نه هم رد کړي خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان پاړه خبرې نه کوي د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې محل پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا د افغانستان په نام نه کې پاکستانی وګړي خکیل غني څو ورځې وړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شوی بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستانی وګړي خکیلو
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نور موضوعات خبرې کړې دي په دې لیدنه کې چې پرون شوې د پاکستان کې د امریکا سفیر په امریکا کې د بیا میشتیدنې وړ افغان کډوالو د خندي انتقال په اړه هم له جلیل عباس چلنی سره غږېدلې دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لپاره یو شمېر هغه کسان چې په دغه هیواد کې کیسونه لري له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د یاد هیواد د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس چلنی سره په لیدنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په هغه هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي په دې لیدنه کې چې د سې شنبې په ورځ د جنوري په 2 مې نیټه وشوه په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې وړ افغان اتباعو د خوندي او اغیزمن انتقال په اړه هم خبرې شوي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د بیا میشتیدنې یو شمېر کیس لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي او یو شمېر نور یې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دا چې پاکستان کې خصوصا زمنګ او زما د فامیل ویزې ایکسپایر شوې دي او په دې اخرو کې د امریکا متحده ایالات موږ ته یو امنیتی لیټر هم ولیږو. ولې متاسفانه دغه لیټر ته هم د پاکستان حکومت پولیس دوه ګونې چلان کوي، بعضې پولیس یې منی او بعضې پولیس هم هیڅ ارزښت نه ورکوي. نو موږ ډېر زیات په مشکلاتو کې یو، دا چې اقتصادي او امنیتي مشکلات لرو، دا زمنګ په روحي او رواني حالاتو باندې ډېر بد.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او په دې وروستیو کې د پاکستان دولت لخوا بیرته افغانستان ته استول شوی دی، وایي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې کیس او د دې هیواد لخوا د لیږدول شوي لیک له درلودو سره سره له پاکستانه ایستل شوي دي.
اجدام دسمبر پشت خانه ما پولیس آمد، گفت اسنادای
دارم. در دسمبر پا تلسم از موږ د کور تر شا پولیس راغل، وای ویل اسنادونه مرا کړی، ما ورته پاسپورت او ویزا ورکړ، وای ویل ستاسو ویزا ختمه ده، باید ریپورت شي. زه حوزې ته وغوښتم، هلته یې راته وویل چې دوه ساعته وخت لرئ، کالي دې ټول کړه. کم کې هم د امریکا اسناد قبول نه کړل. اوس چې افغانستان ته راغلو ډېر سخت حالت کې یو، کور نه لرو، کالي نه لرو، عام په دې سړه هوا کې بخاری هم نه لرو،
کالا نه دارم، ما عطا بخاری نداریم که برای خود بخاری بانیم.
در رویترز خبری آژانس پراپور که چه در 2023 کال در دسمبر پشپگوشته مخبور شو، امریکا تا در افغانانو در انتقال پروسی مشر شان ون دایول قبل راقلی چه در امریکا در زنگری کدوالی او بیا منشریدنی که سونو لرون که لک تر لک 130 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي، خو په راپور کې جزئیات نه ورکړل شوي چې په څومره موده کې. د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او وی ویل چې 1,000,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. امریکا تر دې خبرداري وروسته د کوم افغانانو لپاره چې دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې کیسونه لري د خوندي تابل لیکونه ولیکل او دغه شانې د واتساپ یو بیړنی نمبر هم اعلان کړ چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د دسمبر میاشتې په 28 نیټې خپور کړی ویلي چې د سپتمبر له 15 څخه د دسمبر تر 28 پورې له پاکستان څخه څه باندې 403,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې وي. کله ګوندی پاکستان بل پلو ګوندی ایران ته ورشو، د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې په ایران کې 1,000 افغان کډوال بندیان دي. د طالبانو د حکومت د دغې وزارت چارواکو یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د بېلابېلو دلایلو له مخې بندیان شوي دي او د دوی حکومت په دې هڅه کې دی چې یاد بندیان د ایران له زندانونو راخوشي او بیرته افغانستان ته راستنه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې په ایران کې 1,000 افغان کډوال بندیان دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تازه تلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي دي چې هڅه کوي چې دغه کسان ژر تر ژره خوشي او هیواد ته راولي. ښاغلی راشد زیاتوي چې د طالبانو د حکومت او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو په پایله کې له 300 څخه تر 400 پورې بندیان خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د دغه هیواد د پولیسو پر چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې د قانوني اسنادو په درلودلو سره هم د ایراني پولیسو لخوا نیول کیږي، وهل کیږي، سپکاوی یې کیږي او توقیف کیږي. په ایران کې یو افغان کډوال او خبریال امید پویا وایي چې ایرانی پولیسو څه موده وړاندې د مترو له تمځای څخه نیولی او له سپکاوي او زور زیاتي وروسته یې د کمپونو یو مرکز ته لیږدولی. هغه د خپلې دې تجربې په اړه وویل.
چندین بار خودم شخصا پولیس بازداشت کرده،
زه خپل څو ځلې د پولیسو لخوا نیول شوی وم. وروسته له هغه چې پولیسو زه ونیولم، زه 4-5 ساعتونو څخه زیات د پولیسو په توقیف کې وم. دوی راغلل او زه یې د ورامین کمپ ته بوتلم. ما خپل د خبریالۍ اسناد او پاسپورټ او ټول کارتونه را وویستل او ور ومې ښودل. زه یې له زر جنجالونو وروسته بیرته خوشې کړم.
د دایکندی ولایت اوسیدونکو غلام اصغر هم وایي چې اته میاشتې وړاندې د کار لپاره له پاسپورت سره ایران ته تللی و. هغه په افغانستان کې امنیتي ننګونې او د کار نشټوالی ایران ته د خپل کډوالۍ لاملونه وبلل. خدا چې څنګه نوموړی د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یوه ورځ امنیتي ځواکونه راغلل، بېله کومې پوښتنې او بې دلیله یې زه او زما هغه همکاران چې دلدی کار کوو ووهله، او له بده مرغه په ډېر سپک چلن یې موږ ټول له ځان سره بوتلو. هر څه چې مو ټینګار وکړ، موږ اسرات لرو، پاسپورټونه لرو. زموږ پاسپورټونه په همدې ایران کې دوه ځلې نوي شوي. له بده مرغه دوی ونه منل او نامناسب او ډېر سخت چلن سره یې موږ دورامین کمپ ته بوتلو.
حتی مو وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اقداماتو په اړه وپوښتو. خو دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې دا مهال شاوخوا شپږ زره افغان کډوال د پاکستان په زندانونو کې هم بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې د حماس سخت دریځې ډلې د یو مشر وژل کېدو غبرګونونه پراولي او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. دغه کس او د هغې یو شمېر ملګري د سه شنبې په ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. اسرایلو ویلي هر ډول عواقبو ته بشپړ چمتووالی لري. تفصیل د اسدالله الدین نورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایي اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروری وجل کېدل به عواقب لري. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس په وینا ښاغلي اشتیاني ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سخت دریځه ډله چې امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني، له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروری د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 8 وروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروری په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغې ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي، خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیلو جګړه ییز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل ورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی دغه برید غندلی او دای د پټکو د اسرائیلو نوې جنایت بللی دی. هغه زیاته کړې چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړکېچن کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې اسرائیلي پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړی درجه احضارات وکړي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقب ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نور برمتا کړل، اسرائیل په جواب کې پر غزا غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
انټرنیوز یو سروې ښیي چې پر رسنیو، ټلویزیون، راډیو او رسپانو د خلکو باور کم شوی او د طالبانو لخوا پر رسنیو خبریالانو د لګول شو بندیزونو له امله خلک پر ټولنیزو رسنیو او د شفاهي معلوماتو به ترلاسه کولو بسنه کوي. د دې سروې له مخې ښځې په ټولنه کې اله زده کړو، کار او حضور نه د بې برخې کېدو له امله د ښځو اړوند مشخصو خبرونو او روغتیایي معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا د انټرنیوز د پور محتوا ردوي او دا کوي چې رسنۍ ملي او اسلامي ارزښتونو ته په پام خپل ازادۍ لري. تفصیل په دې راپور کې ورو
د هغو راپورونو لمخې چې انټرنیوز د سیشن می په ورځ خبر کړ، په کورنیو اطلاعاتي سرچینو لکه رادیو، تلویزیون او رسپانو د محدودیتونو او سانسور لامل د افغانانو باور په دې رسنیو کم شوې دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې ډیری خلک په خارونو او ټولنیزو رسنیو او په کلیو کې په شفاهي بڼه خبرونه او معلومات تعقیبوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل او فعال رسنۍ هم د طالبانو د حکومت د چارواکو له بندیزونو سره مخ دي. په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شمیر کم شوی او له دې امله حتی وګړي هم ویره لري او په ټولنیزو رسنیو او په خپلو ورځنیو اړیکو کې ځان سانسوروي. دا سروې د 2023 کال له می څخه تر جولای میاشتې پورې شوې ده چې په کې په څلور د شو ولایتونو کې له 999 ښځو سره د ټلیفون له لارې او مخامخ مرکې شوې دي. د دې سروې پایلې ښیي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو، تحصیل او کار بندیز دوی حتی له نورو سرچینو لکه ټولنیزو رسنیو، ښوونځیو او سینګارتونونو په اړه له معلوماتو څخه بې برخې کړي دي. انټرو نیوز په دغه راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ځینې ښځې او نجونې د بې سوادۍ له امله د معلوماتو له کمښت سره مخ دي او له ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ څخه د خبرونو او روغتیا اړوند معلومات نشي ترلاسه کولای. د دغه سازمان د موندنو له مخې د ښار 28% اوسیدونکي ټلویزیون لري، په داسې حال کې چې دا شمیره په کلیو کې تر 50% کمه ده. خو له رسنیو د اوریدونکو ګټه اخیستل د کلي او ښار ترمنځ یو شان ده. د دې څېړنې د موندنو له مخې په دې موده کې رسمي بنسټونه، روغتیایي او بشر دوستانه سازمانونه او غیر رسمي بنسټونه، جومات، شوراګانې، د ګذر وکیلان او ښوونځي د خلکو لپاره د معلوماتو تر ټولو باوري سرچینې وې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د انټرو نیوز د راپور محتوا ردوي او ادعا کوي چې رسنۍ خپله ازادي لري خو باید ملي او اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي.
اوس رسنۍ بالکل خپل اختیار لري، فقط هغه اصولیز موارد دي چې هغه باید مراعات شي، لکه اسلامي ارزښتونه په پام کې نیول چې هر ټولنه ارزښتونه لري، دلته هم دا مهم دي، او عمومي اهداف انسان ګټې او ملي ګټې په نظر کې نیول، او د شایع افغاني او د پروپاګاندا محض نسي حقیقتونه لري، ځان ساتنه زده دي د رسنۍ اعتبار سره کومک کوي. نور کوم قیودات په جان دي وځ کړی او د پخوانه رسنۍ هغه اعتبار باور ډېر سوی او په یو ښه نشرات لري.
بلخوا یو شمیر افغانان وایي چې پر تفریحي پروګرامونو د محدودیت او د معلوماتو د سانسور له امله تر ډیره بهرنۍ رسنۍ تعقیبوي. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
اغه رسنۍ چې کوم څه حقیقت یې غن شي ویلای او ډوريږي او محدودیتونه به خېر په وځه شوې دي. دا چې دا یو حقیقت دی چې د خلکو باور په محلي رسنۍ باندې بيخي صفر شوی دی، ځکه هیڅ څه رښتیا نه وي او د معلوماتو نه دي، ځکه د فشار لاندې دي او هر څه حقیقت نشي ویلای. تنه تلویزیونونه نه بلکې رادیو هم د دو فشار لاندې دي، د دو سانسور لاندې دي، بلکې په هغه کې اتون جونې او خزه نشي کولای وخوندې په لوړ غږ یم داسې وغږیږي چې د دې په حساب غیر اخلاقي وي. نو دا یو حقیقت دی.
په کابل کې یو خبريال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته د لاسرسي او د راپور خبرولو په برخه کې د بندیزونو په اړه داسې وایي:
په محلي رسنیو ځکه د باور کچه راټیټیږي چې تر ډیره په اوسنیو وختونو کې له محلي رسنیو څخه یوازې هغه مسایل نشریږي چې یوازې د حکومت په ګټو راڅرخي یا د حکومت لپاره یوه مثبت انګیزه رامنځته کوي، ولې هغه مسایل چې هغه د ولس غوښتنې دي، سالم انتقادونه دي، د هغوی لپاره نه خبرې اعلان کولی شي چې په دغه مسایلو باندې راپورونه جوړ کړي، او نه هم چارواکي علاقه ښیي چې په دغسې مسایلو کې د خبرې اعلانو پوښتنو ته ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو ځینو بنسټونو په بیلابیلو راپورونو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له سانسور او محدودیتونو سره او یو شمیر خبریالان له تاوتریخوالي، بندي کېدو او ګواښونو سره مخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د 2023 کال پای ته رسیدو سره سم په افغانستان کې یو شمیر خبريالانو له ازادي رادیو سره د خبر پر مهال ویلې دوی له ننګونو ډک کال تیر کړی دی. دوی وایي په تیر کال کې خبريالان د سانسور غوښونو د بیان ازادي نقض زندني کېدو او د راپورونو په چمتو کولو کې له محدودیتونو سره مخ. تفصیل له پدې راپور کې ورو.
د 2023 کال لپاره تر رسیدو سره سم په افغانستان کې د نن یو شمیر خبريالان وایي چې له ننګونو ډک کال تیر کړ. دا خبريالانی دا کوي چې د دوی د خبريالۍ د دندې پر مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي له محدودیتونو، سانسور، ګواښونو، شکنجې او هلو ټکولو او نیول کېدو سره مخ شوي دي. په کابل کې وطن خبريال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو سره سره د خوندیتوب او امنیتي ستونزو تر څنګ په 2023 کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ وو.
و همچنان
هغه څه چې سکل زما په لاره کې خنډ وو، اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودیت وو. طالبان یوازې یو محدود شمیر رسنیو ته چې د دوی په ګټه وي معلومات ورکوي یا هغه معلومات وړاندې کوي چې دوی تایید کړي وي.
د کندهار ولایت یو خبريال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې په 2023 کال کې د خپل ژورنالیستیکي کار د وضعیت په اړه وویل.
وسم رسنی او خبری اعلان معلومات ته لاسرسی نه لري، لکشرون سره مخامخ دي، زندانی کیږي او ستونزه ورته ډیره دي. نو په پټول کې دلته د رسنی وضعیت په نورمال حالت کې نه دی، که څه هم تمشغی په برخه کې څه پرمختګ شوی، خو لا هم د معلوماتو نه لاسرسی سرچینو محدودیت پر خپل ځای پاتې دی.
په افغانستان کې یو بل خبريال وایي خبريالان په ځنګړې توګه خزینه خبريالاني معلوماتو ته د لاسرسي او له دولتي مسولانو د معلوماتو غوښتنې په برخه کې لستونز سره مخ دي. هغه چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل په تیر کال کې د خاري راپورونو د چمتو کولو پر مهال په ډیرو مواردو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو له مخالفت سره مخ شوی.
پوښتنې ډېرې کېږي، موږ حتی داسې خبرونه او راپورونه هم چمتو کړل چې له خپرېدو مخکې موږ ته ویل چې باید راپور خپور نه کړو. موږ د بیان ازادۍ له سختو ننګونو سره مخ یو.
د پداس حال کې د چا طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د رسنیو خزینه کارکونکو او خبريالانو په خپل کاري بهیر کې له محدودیتونو سره مخ شوي چې ځینوې د ستونزو له امله خپل دندې پرېښي دي. د افغانستان په لویدیس کې یو خزینه خبريال وایي په تیر کال کې له محدودیتونو سره مخ و او حتی د طالبانو حکومتي چارواکو یې په مطبوعاتي کنفرانسونو کې د ګډون مخه نیوله. هغه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د خبريالانو لپاره تر ټولو بد کال و. ما ولیدل چې یو نارینه خبريال ته په خبري کنفرانس کې د ننوتو اجازه ورکول کېده او ښځینه خبريالې ته یې اجازه نه ورکوله. څو ځلې له خبري کنفرانسونو له دې عملی ایستل شوی یم چې ښځه یم.
هغې دا وکړه چې په روان کال کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د رپورټونو د چمتو کولو او د هغې د خبريالۍ د کار له امله ترې پوښتنې شوې. د پداسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په 2023 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 138 پېښې ثبت کړې دي. د یادې ادارې د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سومیا ولیزاده وایي په دغو قضیو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، د خبريالانو توقیف، ګواښونه، شکنجه او بندي کول شامل دي او په 2023 کال کې د تاوتریخوالي ډولونو د تیر کال په پرتله توپیر درلود.
در همین سال ما محاکمه
ده کل که مونگ در لس خصوصی رسانی و او در دو خصوصی رسانی و مسئول مدیران و محکمه درلوده چی یوی در دای کندی ولایت و چی مدیر یه پی او کل بند محکوم شو او در ملی تلویزیون در کارکوون که محکمه شول چی در پا حقیقت که در رسانی و لقوانین و زخخ کاره سرغره و نخی.
خود طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد خپل حکومت تر کنټرول لاندې له ملي رادیو او تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې او ادعای کړې چې دغه خبري اعلان د دندو له امله نه دی نیول شوی او پر رسنیو فشارونه هم نشته. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په کلنی راپور کې چې د رواني ونې د شنبې په ورځ خبر شو ویل شوی چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه لګولي چې ځینې یې په 2023 میلادي کال کې لګول شوی دي. د رسنیو د منځپانګې محدودول، د هلمند پر رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز او د طالبانو پر حکومت نیوکې نه کول د دغو بندیزونو برخې دي. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رسنۍ ملي او اسلامي ارزښتونو ته په درناوي سره ازادي لري، خو مجاهد دوی تر واک لاندې ملي تلویزیون ته ویلي یو شمیر هغه رسنۍ چې د ده په وینا جدي سرغړونې کړې او د هغه په ادعا د ملي ګټو خلاف او د بهرنیو کړیو په خوښه کار کوي خبرداری ورکړل شوی. د داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکو دندو پر مهال وژل شوي. په ورته وخت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې یا RSF په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سر یې توګه نیول شوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخ دي.
دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درڅا د سپورت